درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مسه اجمل اند هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. مسکو نن د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل له خبرونو کوم. د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي. امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو مخکښ فعاله ګلالۍ اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي وایي پلار یې ناپېژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغې غونډې کوربه دی چې په کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښتم بحث وشي. ټاکل شوي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون وکړي. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به باکو کې له اذربایجاني چارواکو سره هم کتنې ولري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو دا غونډه سبا هم دوام کوي. دا ناپیلو یا غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 60 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو د اعلان په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز کابل ته له سفر وروسته ویلي هغه خوشحاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړي. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلز له خولې وایي د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې پر اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدا دایي نتایجو د اعلان ځنډ ته په اشاره زیاته کړي. د محل په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. د الیس ویلز په وینا ټول کاندیدان هڅولي چې زغم وخي او د انتخاباتو د نتایجو رسمي اعلان ته انتظار واسي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې د میاشتې په 20 نیټه اعلان شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په چارو کې رامنځته شوی ځنډ او په سیستم کې د شاملو شوو رایو د سپیناوي لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وسنلی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د انتخاباتو کمیسون به کله د تلې د 6 نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د غور چارواکو تایید کړي چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکوونکو په موټر حمله کې د دې ادارې یو خزینه کارکوونکی وژل شوی او یو بل ټپي ده. دا غور د والی وایند عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوه. خغلی خطیبی وایي دا دواړه خزینه دي او د دې موسسې کارکوونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته یې زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغیو وساتي. د غور چارواکو ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخه فعاله ګلالی اسماعیل چې دا محل په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي وایي پلار یې ناپیژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل خپله هم وروسته له هغې له پاکستان نه متحده ایالاتو ته وتښتېده چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقوقو د فعالیې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړي ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پېښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېده چې د ملیشو یونیفورم لرونکو ناڅرګنده کسانو تښتولی او دوی یې په برخلیک نه دي خبر. د نوموړي مدافع وکیل سبحان الدین خټک ازادي راډیو ته ویلي د پوهنتون استاد محمد اسماعیل د محکمې د دروازې له مخې وتښتول شو. د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مشر په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل شو، خو د ایالتي حکومت ویان شوکت یوسفزي بیا مخکې له دې چې خپل ټلیفون بند کړي په دې موضوع یې له تبصرې ډډه وکړه. محمد اسماعیل او میرمنې د ترهګرۍ د مالي تمویل په تورونو محکمې ته غوښتل شوي وو. دوی پرله پسې دا تورونه رد کړي او پولیس او استخباراتي ادارې ملامته کړي چې د دوی د لور ګلالۍ اسماعیل د بشري فعالیتونو له کبله یې پر کورنۍ فشار راوړي او د ځورولو هڅه یې کوي. په پاکستان کې ډېر کله هغه کسان چې په دې هېواد کې په چارو کې د پوځ د واک او مداخلې د کمولو غږ پورته کوي په جبري توګه نادرکه کېږي چې د فعالانو په وینا د استخباراتي ادارو لخوا تښتول کېږي. پنټاګون وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دا بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه له هغه څو ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغه سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د اقدام ترکیې ته اجازه ورکړه چې په سیمه کې د انقرې په وینا د خوندي ژوند رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د متحد ځواک کوردي جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کوردي جنګیالیو په واک کې وه، اوس ترکیه او روسي ځواکونه ګسمې کوي. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو چې یو کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده څو ریپورټونه راخلو. لومړی بروکسل ته ځو. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسلو په اړه بحث د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی دی چې مهم ټکي به یې زه درته وړاندې کوم. ناټو وایي په افغانستان کې به خپل هغه ماموریت ته چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکړي. د قاتل ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated
موږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواری دی ویلارې چارې د مندلو غوړه لارده ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوه شي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړجاړي وکړي. د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویم ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالر ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس فرهم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړي د غلطه د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل: اسپر وایي په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. دا دې ماموریت هدف دا دی چې نه یوازې امریکا بلکې زموږ ټول شریکان چې هلته حضور لري ډاډمن شي چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یکشنبې په ورځ کابل کې و. نوموړي هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق هم ترلاسه شي، خو په دې اړه چې دا هدف به کله ترلاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه هم د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا اوس به دا وسلواله ډله د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تازه غوښتنو ته هو ځواب ورکړي؟ افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان لا هم د بریالیتوب د ترلاسه کولو په فکر کې دي.
ولا هنوز هم فکر میکند کې
خاغلی سوبزیا وایي هغوی اوس هم فکر کوي چې یو ځواک دی او کولی شي تر کلونو پورې وجنګېږي. ښایي په دې فکر وي چې که سوله هم راځي باید د دوی په شرایطو راشي، او که سوله هم نه راځي کولی شي د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه څه چې مهم او خواشینوونکي دي دا دي چې د افغانستان خلک او ولس د جنګ د دوام له کبله تر ټولو ډېر زیان ویني او درنه بیه یې پرې کوي. ولسی وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله زیان او کړاو ګاللی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له 2.5 زرو زیات ملکیان وژل شوي او تر 5.5 زرو زیات نور جګړو کې ټپیان شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي استازي تدامي چې یا محمود ویلي چې د ولسی وګړو د مرګ ژوبل زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او تمویل خبرې کوي، مسکو بیا نن د یوې داسې څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د افغانستان د سولې په بهیر او همدارنګه سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث وشي. په دې غونډه کې د چین، روسیې، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. دا نه ده څرګنده چې افغان حکومت دې غونډې ته وربلل شوی کنه، خو حکومتي چارواکو ویلي په غونډه خبر دي، ګډون پکې نه کوي او پایلو ته یې خوشبینه دي. فرشته جلال زی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې دا غونډه یوه مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لار وموندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنګټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسېدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغېږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبري اژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم غږېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروري دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 3 خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 3 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نه واره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشته ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره خبرې لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ناتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یوه پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلام دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته